په افغانستان کې د ماښام اووه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ځوان فکرونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکاره فریده سیال مخته وړي او نن هم د آنلاین زده کړو پر موضوع خبرې کوو. خو پایل زه نوري اسنوري د دې ساعت په خبرونو کوم. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي یو ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. یو نامه په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه واخیست. رویټرز خبري اژانس د دې ډلې د ټلګرام کانال په حواله دا خبر ورکړی دی. بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل دا د منلو نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حملې کېږي. داعش د دې برید پړه په داسې حال کې مني چې د طالبانو حکومت د یکشن بې په مخام دا وکړه چې د دې ډلې مهم غړي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن د اسماعیلیه فرقې پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا یولس بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیسبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالونونه ټولګي د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1990 کال پرانستل شوی دی. د پرتګال صدر اعظم انټونیو کاستا ویلي ټول نه خې د دې څرګندونه کوي چې دا یو انفرادي عمل دی او زیاته کړه چې دا بل وخت مخ کې وي چې د جنایت په اړه قضاوت وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی. دا خبر د چین رسمي خبري اژانس ورکړی دی. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د ایران او سعودي اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ سو د منځني ختیځ د دې دوه سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال راهیسې چې په سعودي کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکېچنې شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه يم. تخنیکی چارې را سره میر احمد صفای مخې ته وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې د انلاین زده کړو په اړه خبرې کوو. د چې د انلاین خونځي څړول کار کوي څړول افغان انجونې کولای شي چې په دغه خونځیو کې ځان ثبت او رجستر کړي تر څو دغه زده کړو نه دوی ګټه پورته کړي. همدارنګه دغه خونځي چې دوی غواړي پکې ځان ثبت راجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري. په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یا د زده کړو یو کمپاینر متی الله ویسا نیول شوی دی. په دې اړه به هم خبرې وکړو چې ولې په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یا د چې په ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي. خبرونې ته مې قدرمنې میلمنې هم را بللې دي د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی همدارنګه خاطره صفه او د انلاین خوانزي بنسټ ایخودونکې مليحه نوري سره پرونه کې وصل شوې دي. تاسو ټول قدرمنو ته خیر اغلاست او ستړي مشي اغلی نوري که تاسو ته په پایل کې راشو تاسو رته د خپل خونځي پاړه وای ساسې انلاین خونځي څه ډول کار کوي څو وخت مملا او تړل چې تاسو خونځي افغانونو ته جوړ کړی.
سلامونه اونې کې هیلې کومې چې تاسو او تاسو د سندرکاران تور سره خاورو غوسیږي. زه مليحه نوري یم او د منهی اکیډمي بنسټي خودون کړم. ما مليحه اکیډمي باندې دی چې د سقوط خاوروسته د مکاتب د انجنونو پر مخ تړل سوي وو او زه په خپل هغه وخت کې استاد وم شخصي خوانځي کې ما درس ورکوله. نو د دې هغه ما ته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته را شروع سه فقط شپږم صنفو پورې انجونې کولای سوای چې مکتبو ته ولاړ سي. نو عمومي زه چې هر صنف ته زما زمي خپل شاګردان ته وایم چې خپل ویرې مو په ورق کې ولیکي او کله چې دا ویرې دوی لیک بیا وایم دا ویرې راځي د صنف مخ کې وای او زتي دای تاسو ویره زتي ویره نه دا او کثافات کې واچوي. همدغه سي هغه ورځو کې زه شپږم ټولګي ته بل دي چې د تغیرات ورسته مکتبونه ته پرانستل څه تللی ومنو دغه صنف کې ما هم د خبرو کې چې تاسو خپل ویری ولیکي د دغه شپږم صنف نجونې چې تعداد یې تقریبا شپږ ویشت نجونې ته رسیدل دوی ټول خپل ورقو کې او زه پیدا مندنه نه چې دوی بدالي کې چې د مونږ ویره داده که مونږ بل کال ته چې مونږه اتقام مو ونه سو کړای چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورقې ما را ټول کړ یقینا چې ټول ویره هم دغه یو شی و چې دوی ویلای و چې مونږ له دې بیری و چې بل کال ته مونږ ونه سو کړای چې مکتب ته ولاړ سو. هغه وخت یو انګیزه ما ته را پیدا سه چې که احیانا داسې یو شی دوی سره وسي او مکتب د دوی پر مخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سره وسیږي چې دغه انجونې هلته وسي کړای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. هغه وخت و چې بیا ما دا تصمیم ونیوله چې مليحه اکاډمي زه جوړې کړم او هماغې وخت نه ما پرې اکاډمي ته خپل کار شروع کړ.
اغلی نوری که دام را توی که چرت یو شاگرد و غوری و مطالب و غوری چه تستر دخل سیستم که زان سبت راجستر کی کمو لاری دی چه دوی وکولیشی دخل سیستم تلاس رسای پیدا کی؟
من جدید شمول وسی د پذیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پروسه کال چې موږ برنامه شروع کړو تقریبا شپږ سو انجونو سره کړو او دغه انجونو د واتس اپ له لارې موږ سره بنخلیدل بعد لاغې بایدو اکاونټونه جوړېدل موږ سره په پلیټ فارم کې په هغه ایدو ان اف ټیز کریټ کړه او سب ته رجستر دي دوی په ډیسکورډ کې موږ سره کېدل صنفونه په دوی ډیسکورډ کې خپل ټاکل بیا دوی په ډیگری کې خپل درسونه شروع کړل. نو حال لپاره جدید شمول موږ د پذیرښت ظرفیت نه لرو فقط هغه شپږ سو انجونې د موږ سرور لاندې موږ سره درس وایي.
غلی نوری که تاسو د شاگردان چې اوس مهال تاسو سره دي ته دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولی شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده؟
نه مونږه کومه اکاونټ چې دوی ته کریټ کړی هغه کې ان اف ټی کې چې اکاونټ کریټ سوای مونږ هغه لینکونه دې سره وصل کړي چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د مونږ لخوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزه نه لري.
د استادانو په لمر ته وای تاسو چې کوم مزامین تدریسوي دوی ته استادان نیول دي سیستم څنګه ته یعنی زه په دې طریقه باندې خپل زنه پويګم یعنی که چیرته یو مسله وغوړی تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخنه سر هر مضمون ته بیل بیل استاد لري کې یو استاد وی څنګه وي
د موږ نصاب چې دا امریکایي نصاب ده او دل لپاره چې چون شاګردان غونډ دوی انګلیسي سره په اوله کې آشنایي نه درلودل نو دوی ته موږ خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع کړ او استادان د موږ ټول فلیپینین ټیچرز دي استادان دي چې دوی ته درس ورکوي فقط په څنګ کې هغه ترکیبي مضامین لکه پښتو دری او اسلامیات چې موږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ور علاوه کړی دا هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي.
که په دې اړه مرته وایي تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کې ښودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي ثبت راجستر ته څه اړتیا وه یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې ثبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه؟
دقیقا زه باید دا ور علاوه کومه چې زه اولنی څوک وم چې همدغه اوسني حکومت ما ته د آنلاین مکتب امر راکړی خو وروسته یې دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ما ته اجازه رانکړه چې زه دا مکتب مخې ته ویسمه او که دوی هغه اجازه یې ما ته راکول بیا ما ته یې اړتیا نه وه چې زه فکر کوم دماغ خراب
شو. اوس بیرته سم شو، اوس مو اورم. بلی ملیه جانې، تاسو زما غږ لري؟
فایده چا نه دوه غږ لري؟
او میرا پانی اوس تاسو غږ راستي، میرا پانی ملیه جانې. بلی بلی موږ سا غږ لرو، میرا پانی ادامه ورکې. فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. وربشو خطرې جانې، څه خطرې صفۍ هم راسره وصل شوې دي. خطرې جانې، تاسو هم ستړي مشئ. که تاسو د آنلاین ښوونځیو په اړه راته وایي، په ټوله کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هر وخت شکایتونه وي چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده. که ته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم شته انټرنیټ سرعت ښه کوي، تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونو ته یو ګټه ورسیږي، آیا ګټور ده؟
سلامونه او درنښت. که څه هم پر لیکه زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري، ځکه چې ټولګیوال او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي. خو ښوونې او روزنې ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده دغه راز خورا ستره ده. او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط غوره کوي چې لږ تر لږه آنلاین یا پر لیک زده کړې د نجونو ته ورکړل شي، ځکه چې نجونې اوس له زده کړو بې برخې شوي دي، له خپلو هغو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې په ټوله کې ښځې چې ان د انسان له تصور لري د چی ورځ به د افغانستان پر خدو راتون کې واو د غورز هم راغله چې له دوه کلمو راځي وسوی نشي کولای چې ذکرې وکړي، له کور ووځي او یوازې د صاف استولې اجازه لري چې څرګند نه دغه به هم کله کې واخیستل شي. خو په هر صورت تر دې خو دې چې په افغانستان کې انجونې سره وای نه نو خبر وای، زه فکر کوم آنلاین ذکرې تخبل لاره پاتې نه ده. افغانستان کې وس انجونو پر مخ د خوندۍ او پانتونو دروازې تړلې دي. که هر څومره د یو ټولګي په اندازه هم څوک کولای شي او لوسی پوره وي، افغانستان کې د آنلاین زده کړې ورکولای شي غوره او ښه خبره ده. خو ګڼې ستونزې او ګڼ خنډونه یې هم پر وړاندې پراته دي. د لومړنیو اړتیاو نشتون، لکه برېښنا، انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی، چې خورا ستونزمنه ده. ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې، مې ترې په دې تړاو پوښتنه وکړه، کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو، نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي که ستاسو ماشومانو ته تر څنګ یې ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي. زده کړو ته یې زړه ښه کاوه، خو خواشینی پر دې و چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري. وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی، څنګه هغه کولای شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي. وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي، نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي. خورا ستونزمنه چاره ده. خو له دې بله لاره هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو. ګڼ نورې لارې شته دي چې باید پرې کار وشي او وسنجول شي. سو دغه چاره دې وغوړېږي او دا دې د افغانستان نجونو لپاره د زده کړو ترلاسه کولو زمینه وي چې کېدای شي بیا
یعنی په داسې شرایطو کې به امکانات وي. اغلی خاطرې په داسې شرایطو کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو، همدارنګه دا چې په افغانستان کې د دې سهولت نجونې نه لري چې هغوی حتی ټلیفون یا کمپیوټر ته لاسرسی ولري، آیا د کورنۍ اقتصاد دا اجابه وي چې دوی وکولی شي نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي، دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړو ته دوی ورته مهیا کړي؟
لبده مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان وو وسله اقتصادي فقر لا ډیر شوه یو خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي او چې د روژې مبارک میاشت هم ده نو روژه ماتي ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي کنه ډیر داسې کسان شته چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو اوس وزګار شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي نو دا فکر کوم ستونزمنه ده هغه اقتصادي ستونزې چې شته د وی پر وړاندې ستر خنډ وي ځکه چې انټرنیټ باید خورا لوړه ده په افغانستان کې تر څنګ برېښنا ضمانت هیڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعده شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ یې ورته دغه زمینه برابره کړي یا یې له وسې پوره وي.
ډېره مننه کور ودان. بېرته به اغلې نوري ته ورشم چې د هغوی خبرې نیمې پاتې وي چې هغه راته تکمیل کړي. اغلې نوري تاسې مهرباني وکړئ چې ستاسې هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کوم ستونزو سره مخ شوي وي.
د راجستر برخه کې ما تاسو ته وویل چې اول کې دوی ما ته د آنلاین امر راکړی و او ما غوښته چې هماغه افغاني نصاب سره افغاني نجونو ته مونږ درسونه شروع کړو خو پس ته فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معارف کې و بیا ما ته اجازه رانکه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار مونږ ارتقا نه ورکوو نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د ارتقا د صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دې شان ته لارې ومومي نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده مونږ ابک بک ال ال سی سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د اغه لاره پیدا کولو چاري دي تر سره کوي او پروسس دوی کوي خو ټول غټ مشکل ماته دا و چې دغه نصاب دغه ځکه د افغاني نجونی افغاني نصاب سره بلات و او انسی که دوی زخته ډیر مشکلات درلوده نو چې نصاب تغییر وکه هغه دې باعث چې د ما یو کال د تعلیمي ضایع سي ځکه هغه یو کال به موږ سپورټنګ کلاسز ته ورکړو چې دوی تقویتي صنفونه او چې دوی انګلیسي باندې موږ کار وکړو تر څو چې دوی هغه زبه زده کړې وکړي او اوس بیا کرایسي چې نصاب دوی تعقیب کړي
یعنی ستاسو کوم ښوونځی چې دا په یو ډول باندې د بهرني ښوونځي سره وصل ده بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي
نه نه ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته ترسره کیږي البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي
مننه کور ودان دغه یو پوښتنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم کله چې تاسو د نجونې د سبتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چولی چې باید د دوی سبتنام وشي په دې برخه کې د انګلیسي ستونزه خو تاسو یاده کړه خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سبتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات چې اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیفه ده دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه که دغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه
نه دا ټول وسایل مونږ دوی ته برابر کړای وو او څنګه چې مونږ دوی رجستریشن شروع کړ مونږ یو لاس انجن په شروع کې دوی هم ټرین کړ او دا یو لاس انجن بیا متبقی دا 1500 یو نیو نور انجن ته دوی راهنمایي وکړه او هغه نوروز ته بیا مونږ خپل صنفونه شروع کړی وو
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم راسره وصل شوې اغله نیازی تاسو ته مخ راغلاست وایم که تاسو راته ووایئ په افغانستان کې نن موږ په آنلاین زده کړو بحث کوو ستاسې په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي
سلامونه سر کې تاسو ته ملمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې ماغه گاوري او راس په خیر ساست پوښتنه جواب ته باید راشم چې کوم تاسو خپل د اسلامي شریعت اصول پر بنا باندې لار شو چې د پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال سي او دقیقا اخیسته وسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته بلار شو چې کله هغوی او داس خلکو ته ور توضیح کوله تشریح کوله درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداسه په هکله نو بیا به اوبه ورسره واخیستله لاړه به تمثیلي ډول به یې هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظری باید دواړه ترسره شي، یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه تاسو برته در واستوم دا به ښه نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکړي. زه اصلا د دې پروسې طرفدار نه یم، خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې نا امید نسي او د غلړۍ قطه نسي، د دې لپاره به ښه وي چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي، د انجونو دپاره دا پروسه شروع سي او ځکه مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی دی. د خور کې غږ مې واورېدله، همدغسې د میډیا د لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع سوی ده فعالیتونه، چې زما په اند څه خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو میرمن قمر په افغانستان نه علاوه په نور نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا د چا په آنلاین ډول باندې زده کړې کوي، کاغه د هر ژبې وي یا ښوونځي وي. زیاتره لکه اوس مهال د اوکراین ماشومان چې نور هیوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په آنلاین ډول ښوونځي وایي. څه فکر کوئ که چیرې افغانستان کې د دې امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګورې هغه چې دا اوس هم هغه ډیر رسیدلي ملکونه دي، هغه مخکې خپل په ملکونو کې دا هر څه تجربه کړی ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته، داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي، انټرنیټونه ډیر کمزوري دي، ټول انټرنیټي مشکلات لري. ټول ورځ چې وینې فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم کارت مې مات شو، د روشن سیم کارت مې مات شو، نور یې نه غواړم، دا شکایتونه دي د خلکو. په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا، خلکو ته فرصتونه کم دي مهیا. او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره، تر څو چې موږ بلدیږو، تر څو چې موږ واندیږو، تر څو چې موږ د دې څخه اخیسته کړو، دا یو خپل وخت غواړي. او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو، موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کارو باندې وکړو.
یعنی فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خوندې برابر شي، اول موږ نظریه او څه زده کړو بیا عملي ته لاړ شي، یعنی وخت به برابر شي؟
بله 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 بله، باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده، دغه التجا مو دغه ده، دغه فریاد مو دغه ده نړیوال ته، نړیوال دې سره همغږي سي. په اوسنۍ نظام باندې فشار راوړي تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې، پنځونو دروازې خلاصې، دغه فرصتونه ټول دوی وویني، نظري وویني، کار باندې وکړي عملي، بیا وروسته تر هغه کې د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه هر ډول استفاده وکړو، د سهولتونو سره سم، د کورنۍ د اجازه سره سم. تاسو ګورئ دغه یو فامیل کې خپل یو لرخي په دغه آنلاین تدریس کې فرض مثال نوم لیکنه یې ورته کړی ده، دغه ټول کورنۍ په تشویش کې دي چې د باندې مو د یو چا سره د خپلې څخه ونوځي چې سبا په موږ باندې د نظام لخوا څخه کوم فشار رانیسي. دغه ځوان چې د اختر په اوله ورځ نه هم او زه مربوطاتو پورې په کابل ښار کې ورسو، د اختر د روژې په اوله ورځ پرونې مړی پیدا شو، د ګناه د کلوتله چا ومنل چې ما اختطاف کړ، چا ومنل چې ما مړ کړ، چا ومنل چې دغه مجرم ده.
بالکل دا وېر هم کورنۍ سره وي. تاسو د خبرو په دوام هم دې ته ادامه ورکو چې په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي، پرله پسې نیول کېږي، او دا دې کسان یو هم تیر ورځ متیولا ویسا نیول شوی دی. اړه به دا راپور واورو. بیرته برا شو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبرې وکړو.
د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا ورو راتاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنیو غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کېږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کېږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک درسره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مې څوک وژني
هم. عطاولا ویسا دا هم وایي چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی، د متیولا ویسا او د دوی ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي، خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویانه د نافې ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه، خو ځواب یې را نه کړ. د عطاولا ویسا ورور متیولا ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مند متی الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مو هم وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی دې ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متی الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بیریټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته رسېدو وروسته یې ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
اوس به هم اغلی خاطرې ته ورشم. خاطرې جانې، تاسو په راپور کې واورېدل چې ورځ په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی. څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک 14 کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي هغه نیول کیږي، آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو؟ هغه کسان چې عملا د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کیږي، آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راضي کړو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وي؟
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوشینوونکې ده، ځکه چې په دې ده چې کنور یې غندي او نیوکه پرې کوي. خو یوې خواته ښاغلي ویسا هیڅ ټوله مبارزه یې سوله ییزه وه او هیڅکله یې په ښکاره توګه په دغې ډلې نیوکه یا انتقاد نه و کړی، ځکه چې هغه غوښت چې خپلې مبارزې ته دې په سوله ییزه توګه دوام ورکړي. خو نن د هغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی، او څومره تختې به اوس ګالي، څومره به پرې بد ورځ راغلی او څومره به بدې اوس وګالي. دا دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تېره کړې، غلی ویسا به یې هم تېر کړي او پر نورو به هم دغه ورځ راشي که چیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې
روخنایی لپاره کار کوي، پوهی لپاره کار کوي، او د هیواد خیرازه او ودانۍ لپاره کار کوي. ځکه چې له پوهی او زده کړې پرته خو هیواد نه ودانیږي، نه خیرازېږي، نه آبادېږي. نو څنګه دوی بیا عادت لري چې هیواد ودانوي، آبادوي؟ په کومه وسیله یې آبادوي؟ د چا پر مټ یې آبادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسي، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي، نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې هم انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي، نیمایي نه ځي. هغه چې ځي هم څه زده کړې ورته نشته دي، نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی، یو دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تا کویو کې ښځې زده کړې کړي دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي وو په هغه دوره کې. ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ راوننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي خطرې دلته یوه پوښتنه مطرح کیږي، کله چې د یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نه پرېږدي، نړیوال به موږ ته څه وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه ده راوستې، دا ټولو ته جوته ده. خپله نړیواله ټولنه پوهېږي، خپله طالبان پوهېږي، او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستی. کوم بشري حقونو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ آیا د افغانستان ښځې انسانانو کې نه شمېرل کیږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کیږي؟ او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کیږي؟ نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي؟
پښتنه همدلته ده، اغلی خاطرې پښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوګونه لري، هغه دننه نه ځپل کیږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخه کار کوي دوی نیسي، وهل ټکول شکنجه ده، هر څه رامنځته کیږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته هم یو ښه ژوند درکړي، او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی اخلي فریدې. فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي نه، هیڅکله یو د کور غړی هیڅکله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، نه، هیڅکله په دې خوښ نه دی، او خفګان پرې څرګندوي. خو له ویرې خپل غږ نشي پورته کولی نارینه، دا چې اوس دغه ویره به تر کله له ځانه سره ساتي خدای خبر، او دوی خپله پوهېږي. خو طالبان د نورو د غوښتنې پر بنسټ دغه ګام پورته کړی او پر مخې بیایي. دوی نه غواړي چې خلک د دومره پوه وي، خلک د دومره وروزل شي، خلک د دومره له خپلو حقونو باخبري وي چې نوره وپوهېږي چې دغه ډله د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنی پوره کوي. دوی له بیرونه پریکړه نیسي، دوی له بیرونه امر اخلي او په هیوادی پلی کوي. دوی خپل د افغانستان نه دي، څنګه چې نړیوال پوهیږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده، نو څنګه ترهګري ډلې ته د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه دې خوښه وي هغه ترسره کوه. خو د افغانستان کې خو انسانان دي، تر کله به دغه وزغمي؟ ډوډۍ نشته، زده کړې نشته، دي دنده نشته، نور د افغانستان کې څه شی پاتې دي؟ خورا ننګونکی دی وضعیت که جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي، له سیاسي عینکو دي نه ګوري ورته. زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي.
مننه کوروتم، تاسو بیر سره وګرځو. راځم اغلی نوري تاسو ته، موږ په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړې، تاسې د آنلاین سیستم پر ګټو راته ووایي او همدارنګه نیمګړتیاوې پکې څه دي؟
اجازه هست من در فارسی یک ذره راحت تر
است؟ بله بله، میتونم صحبت
کنم. اول میخوایم که در حیث صحبت خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایوی ندارند. اینا فقط صلاحیت دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این نیست که بهشان بگه تشویق کنند که این عمل باید صورت بگیره. بالاتر از اون صلاحیت اجرایوی نداره و وقتی که صلاحیت اجرایوی نداره به ما هیچ چیز کردن نمیتونند. در اون حد که میتونند اینا دست به کار هستند. در بخش دوم میخوام اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوبات حکومت به اونا داده میشه. امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است، این حق هم فقط دولت میتونه که برای ادبا یا مو کشور این حق برشان بده. این مسئله دوم، وقتی که از طرف دولت اینمی حقوق داده نمیشه، این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه، دیگه اکادمی ها باشه، این بسیار مشکل است. مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم، شما ببینید حدود 1.5 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس، اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از 6 به 7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیست که اینا رو به همشان خدمات تعلیمی ارائه کنه. به این منظور که شما ببینین من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم، در پلتفرم من میتونم کم لیمیتد شاگرد و یا به انتها شاگرد من بپذیرم، اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا رو سپورت کنم و امی خدمات برشان ارائه شد، چون من حکومت نیستم، من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم. و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین، من بسیارم خوشبین هستم. من ها اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است. به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اونجا کتابخانه است، به اونجا لابراتوار است و شاگرد خود آنان حس میکنه و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است، ما صنفای آنلاین داریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میتونه.
خیلی ملیحی که دغه ستوند سیستم اشاره کوچی اوس مال په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولا دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې څه وایي؟
دقیقا ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با به اینترنتی با این چیزا روبروی است، اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر حتی یک روز از مکتب و از درس پس باره. حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه، 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه، خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم. اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت ها را اگر صحبت کنیم بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره، اگر واقعیت ها را صحبت کنیم برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همشان از اینترنت استفاده میکنه. امیرا چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیرا چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت از یا فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل ندارید، حکومت برتانی خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارین. وقتی که میخواین که اولادتان با سواد شما مجبور هستین که یک قیمت گزاف رو به این بپردازین. اگر ما بدیل دیگه می داشتیم بدون شک ما به اون بدیل می رفتیم.
من تاسو بیر سره وګرځم. میرمن قمر تاسو ته راځم. اغلی ملیحی دی موضوع ته اشاره وکړه چې کورنۍ کې چرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي خپلو نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. څه فکر کوي، آیا دا چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی پر وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کیږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کیږي، ټکول کیږي، لکه نن موږ مثال درلود یاله دین وړاندې د پانتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. څه فکر کوي، آیا دا به یو ښه لار وي چې موږ افغان کورنیو ته داسې وایو چرته تاسې غږ نشي پورته کولی، خیر شو چې دومره هزینه خو وکړه چې خپلو نورو ته آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي؟
ګوره، ما مخکې مې یادونه وکړله چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره دغه ویره هم شته که یو څوک دغه قوي اقتصاد لري لږ تر لږه کولی شي چې خپل لور ته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري، ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دې دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دغسې په مرموز ډول وژل کېږي یا بندي کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کړه شل مشکلات نور سره مخ کېږي، نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه راسره دغه ستونزه سره به مخ شمه. تاسو باور وکړئ زه نن دومره مریض یم، همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم یو الله پوهېږي یو زه پوهېږم، مګر زه په دغه موضوع د پر راغلی یم راډیو ته تاسو سره مې وکړله باوجود دغه مریضي مې هم، چې دغه موضوع زما خور ډېر ښه فکر لري چې په دغسې حالاتو کې چې رښتیا هم چې هېڅ شی نشته، هېڅ امکانات نشته، ښه ده چې یو فرصت څخه استفاده وکړي که زر انجونې بې علمه پاتې کېږي، خیر ده په زرو کې دې لس خو دې یو علم ته لاسرسی پیدا کړي، دا به یو ښه فرصت وي. خو ورسره دغه تشویشونه دي، زه وایم که موږ ټول په کل کې د دغسې حالاتو سره چې مخ یو دا اوس موږ خپل خپل غږ اوچت نه کړو، نه به نړیوال فشار ګټه وکړي او نه به هم دا انټرنیټي سهولتونه، دا به ډېر لږ کسان به د دغه سهولت څخه برخمن شي. په کابل کې به یو څو کس ته لکه چې
خو مېرمن قمر دلته یو بل پوښتنه کوم،
بل موسسه یو څو کس هلمند او قندهار کې څه کوي؟ هغه خزانه ده، هغه د تعلیم حق نه لري؟
خو څوک به د مېرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې همدې ستونزې ته اشاره وشوه چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي، او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه د هغوی چې په سولیز ډول باندې هم د زده کړو لپاره کمپاین کوه نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې، او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو، او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سولیز ډول باندې غږ پورته کوي، تاسو فکر کوئ چې خلک به راضي شي چې بیا به غږ پورته کړي؟
نو ګورئ، دا که موږ تنه غږ پورته کوو دغه څه به سر کوبیږو، دا که غږ چې اوچته وي نارینه باید په دستجمعي ډول ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته قناعت راکړه صحیح ده، موږ خپل لورګانې کورو کې چې نو نور درس نه دی باندې وایي چې که غلط را ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې را سره نه منې؟ دا په دستجمې ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله فرصې هېڅ وخت همسایا نه سي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي، تر څو چې ما خپل د کور خلک دته آماده نه شي چې د همسایه نظر ته غوږ ونیسي یا د همسایه مشورې ته غوږ ونیسي یا ځان دغه ته آماده کړي، راحت کړي چې تر څو د یو چا څخه یو رهنمود وغواړي، چې تر څو ما سره کومک وکړه په دغه لارې کې، یو رهنمود را ته په لاس راکړه، زه دغه مشکل لرم. نو افغانان خپل مجبور مکلف دي، ټول پښتانه چې همدا اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي، ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د ازاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله، او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایاتو کې دي چې دغسې موسسات هم لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه نا څه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنیشینه مناطقو ته تاسې ورسئ، د هغه خزان آګاه کوي چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې درته وایي.
ستونزه چیرته ده؟ آیا د مؤسسات خپل نه غواړي چلته ورشي کده د سیمې خلګې نه پریږدي؟
خو خبره دغلته ده چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه اوسنی نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګر په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خپته موسساتو توجه نه ده کړې پښتنو ته، هېڅ اصلا فعالیت شروع کړی نه ده. هسې اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې، نه هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري، نه بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې دي.
دا اوس مهال ده که په تېرو شلو کلونو کې به همداسې وه.
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه و چې مطلق و، ځکه چې هلته مونږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي و، غږ به مو اوچتوله، که باوجود دې فشارونه به و مشکلاتونه به و مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي سل په سلو کې هغوی محو دي. اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخواته څوک هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړې ده؟ او که خاورې کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف کې شروع کوي، یو بامو دوه هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي او دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوئ؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، او حل لار پیدا کړي؟
لبا د مرګ ډیره ورته هیله مننه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تر اوسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته د لیک لوست اجازه ورنه کړو. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجل او کامل شفاف غواړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره موافقه یم، تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس به نه موندي، او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، او همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي، او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري، او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست، بحث د لیک تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جنډې سره وشاربونو خبره همدغه ځای ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې، تر څنګ یې همدغه سیمو کې چې اغلې قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، وایي چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دي پاتې دي. وو زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وایي ما یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نورې نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوست ته لاسرسی نه لري، نه یې لاره اوس هم نه لري. خو ګناه په چا کې ده؟ همدغو خلکو کې چې پخوا یې خپلو زامنو ته اجازه ورکوه، لوڼو ته به یې نیمایي اجازه ورکوه چې لاړ دي شي، نن خوښ پر دې دي چې زه په ټوله توګه اوس اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي. دا زمونږ خپله ګناه ده، او طرف چې هر یو څوک خپله ونه مني چې ګناه په ما کې ده، دغه ستونزه به نه خبرېږي. زه فکر کوم اوس اړتیا ده چې په ټوله کې هغه که یو چاته وي، که هغه تاجک ته وي، که پښتون ته وي، که هزاره ته وي، که ازبک ته وي، خو لږ تر لږه دې د نجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانیستل شي، که هېواد کې نه پرانیستل کېږي. دغسې بنسټونه چې رامنځته شوي دي، آنلاین زده کړې دا دې لا وغوړېږي او لا دې
دروازې پرانیستل شي او پراخ شي، ځکه چې له دې بله لاره نشته. خور مو یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت نه لري. زه پوهېږم، لیکن دوی کولی شي کړنلاره وسنجوي، خپرونې بودیجه دوی لري، بېلابېلې بودیجې لري. او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د نجونو زده کړو ته وکړي. ما ونه ویل چې هدومروی باید پلې کړي، دوی که کړنلاره ورته وسنجوي او موږ باید نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانع او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکي برخه کې دې افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي. په پټه توګه دې خلک طالب د خلکو په کوټو کې خوځای نه دی نیولی، کولی شي زمینه مسایله کې نړیوال ورته موږ خپله قدرونه لرو، داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې یې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي، یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي، یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوان شه. زه خپله حاضره یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم، خو نړیوال کړنلاره باید وسنجول شي افغانستان ته، ځکه چې ون جلی نه ده، یوازې د ښارونو تر کچې خبره نه ده، نورو پتو سیمو کې به څه کوو موږ. خورا ستونزمنه ده، خو هلکان او نجونو ته باید پاملرنه وشي، ځکه چې هغه بدلونونه چې په نصاب کې روان دي یوازې نجونو نه بلکې هلکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي.
مننه کور ودان. تاسو لپاره شو دوستي خبرې بم واورو. اغلی نوري تاسو ته راځم. خاطرې جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لري پروتو سیمو ته مغزول شي. تاسو هم مخکې ول شي وازنه ستونزه په انلاین کې دا دی، تاسو چې د خپل کم خنځې لري تاسو نشي کولی ډیر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چې لري دا فرهم کړي. څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړي؟ یعنی داسې کوم لارې شته که چېرته بله کومه داسې بدیلې وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي؟
فلحال لپاره فکرونه کوم موږ داسې بدیل ولرو چې دغه سیستم موږ ټولو خلکو ته دې خدمات وړاندې کړو. زه دلته یو شی غواړم ډېر په واضح توګه ووایم چې د یو اکاډمیک ښځې په توګه او د انجونو د تعلیم د مدافع په توګه ما ته دغه فرق هیڅ نه کوي چې د ما په سرور کې پښتانه جلۍ درس وایي، ازرائی وایي، تاجکي وایي که ازبکي وایي. ما په سرور کې ټول هغه افغان انجونې چې لاسرسی لري او دلته درس وایي ما د هغوی تذکره نه ده لیدلی، فقط دوی ما ته مراجعه کړی دی او دوی راغلي دي او ما هلته دوی ته هغه جای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي. زه غواړم دغه شی دلته اضافه کړم چې له قندهاره موږ دېرش انجونې لرو په سرور کې، له ننګرهاره فکر کوم 15 انجونې دي، او دغه سی نور سیمو کې هم موږ بعض انجونې لرو. تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده د ما برنامه. دا یو خبره. او بله خبره دا چې وګورئ، له یو حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی، هغه دا چې دغه 40 کاله مخکې دغه ذهنیت سازي په قندهار کې، په هلمند کې، یا په قندوز کې، یا همداسې نور فراه دغه ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ، هغه ته دغه ذهنیت سازي بیخي سوی نه وه چې باید تاسو انجونې هم برابر حق لري تاسو د هلکانو سره چې دوی درس ووایي. نو وګوره کله چې مونږه جاست ازو د یو اکاډمي په توګه چې مونږه دغه اعلانات ورکه، هغه علاقه چې په کابل کې دی ته وخوتل سو کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت راجستر شي، مونږ سره هغه علاقه په قندهار کې نه و، هغه علاقه په ننګرهار کې نه و. نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي، او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسي کولی چې د یو کورنۍ هغه مشان قانع کړي تاسو باید خپل نجونې دا مسله. او بله مسله زه فکر کوم چې فقط یوازینی لاره دغه ده چې نن سبا چې که هماغه ټول افغانان سره یو شي او دغه اوازونه نور هم پیاوړي کړي چې باید مکتبونه خوشي شي. دا مبارزات داسې نه ده چې موږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او وایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه، بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اصراري حالت کې یو شی ده چې حد اقل هماغه خبره چې لږ مخکې قمر جانې وکړه چې که زر انجونې نسي وایي لاس دې ووایي. نو زه دغې ته خوشبین یم چې که دغه شپږ سره انجونې وایي او دوی فارغېږي او بالاخره دوی هغه ښځې جوړېږي چې بیا دوی خپله ځان ته یو ځوان جوړولی شي او یو کار کولی شي، فکر کوم دغې ته زه خوشبینه یم.
اخلي نوري په دې اړم کړه ته په دې وروستیو کې وایي چې راتلونکی اعلان به مو څه وخت وي چې نجونې په تمه اوسي ستاسې سایټ ته درشي او ثبتنامه کړي؟
دمونګ اکادمیک یار اوخه اکادمیک کالم چې شروع سوی سکل اندغه شپږ سو انجینر سره سوی او کپ چیرته مونګه بودیجه درلودل چې مونګه نور انجینر وسوکړی چې سبت او رجستر کو ځان سره بیا مونګه د سوشل میډیا له طریقه دوی اعلانات ورکو چې نور انجینر د مونګ سره د سبت او رجستر سي
ډیر مننه کور ودان اغلی میرمن قمر تاسو در اعظم رسې خبرې ما ورمه
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن سي ولو که یو کس هم وي او که لس کسه هم وشي په زورو کې لس کسه هم لس کسه پیدا کړي دې ته زه خوشبینه یم دقیقا او دا چې مې وویلې چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام مانه دي پښتانه ظلم کوي په نظام کې نظام ظلم کوي په ټول پښتنو دي ظلم وشي دلته د پښتنو مېرمنو غږ د وچتولو لپاره زه کاروي خوشبینه د خوته لري په دغه سپوږې لپاره پر هغه باندې فشارونه ډیر دي نو په لحاظ از ما د ټول غوړنه څخه دا غوښتنه ده ټول کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه وخت تر کومه وخت پورې نو څه کوي
مننه کوم دا
حالت در باندې راغله نور لا تاسو چپ ناسی یاستئ نو خو یو موټی راپور تکي موټی دا نه راپور تکي
مننه کوم
دا پرې ورته چې یو تصمیم نهایونی ولسی
کور ودان اغلی خطرې تاسو مرزم لند تاسو ته خپل رستي خبري وکړي
په دې هیله چې نور دی دغه ستونزه هواره وی هغه آنلاین وی کا په مخامخ ډول وی خو انچونې دې لیک لوست لاسرسي ومومي خپل لمړنۍ حقونو ته لاسرسي ومومي او هغه ورځ دې لري نه وي چې ښځې دې خپل غږ لګنن چې د واټونو پر سر وځي او خپل غږ پورته کوي راتلونکي کې دې هم همدغسې له خپلو حقونو به خبره وي او تر څنګ یې نارینه ورونه هم هغې پوهې او پوهاوی ته ورسېږي او رسېدلی وي چې د خپل خويندو تر څنګ دې ودرېږي او ملاتړ یې وکړي د افغانستان په هیله
لتاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه د خزو د حقونو فعال قمر نیازې خاطرې صفې او همدارنګه د آنلاین بنسټ خونځي خودونکو ملهي نورینه چې مختلف پرونه کې ګډون وکړو دا چې په افغانستان کې به آنلاین استکړې څومره ګټورې وي مختلف خپل نظرونه شریک کړل تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه ښه چاري
لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې دیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می پری دي یوان دوانا سفلې می پری دي یوان دوانا تسیشو واخ مور زړم سوره سوره شو په بلزغې مې از غیراو کې نظر مې ساوې ګرراو کې ټوکره مې ټکې کړل ګورګورو ہوں سائے لنڈی گی دس گنگا وا